دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر من اوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمن سلامونه ومنې. د خبرونه چې تر 3 بجو پورې دوام کوي د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ووري چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په خپل کار پیل وکړ. نور مطالب هم شته او د لوبو میدان او کور کلیونی خبرونه هم در اورو. خو تر هر څه د مخه قسیم سولمل او د افغانستان اړوند خبرونه.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه د غوروي کمیټې په پام کې لري. تر راتلونکي یوه نیم میاشتې پورې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. په ننګرهار کې په هوایی بمباری کې د داعش 15 غړي وژل شوي دي او د کابل امنیه قمندانۍ وایي په دغه ښار کې په چاودینونکو موادو بار یوه لاری نیولې ده. د همپورا خبرونه. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمشنران د حکومت ته پیشنهاد کړي. د دغه کمیټې غړو نن په خپله لومړۍ کاري غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره به 21 او د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 کسان حکومت ته معرفي کړي. له دغو کسانو څخه به 9 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نور د شکایتونو کمیسیون ته د ولسمشر لخوا غوړسي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي وکاسيزي کمیټې نن خپل لمړنۍ کاري غونډه پیل کړه. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکمین ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې لامل یې 15 تنه داعشیان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډو تو ویل د دې هوایي حمله په نتیجه کې د داعش ډلې څلور موټران او د هغوی یوه اندازه وسلې هم لمنځه تللې دي. دوه ورځې وړاندې هم افغان هوایي ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې هوایي برید کړی و چې په هغه بریدونو کې په لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د کابل امنیه قمندانۍ په چاودیدونکو موادو بار یوه لاری نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دغه لاری کې 2.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی و. شغلی رحیمی وایي دغه لاری د کابل درغندې په سیمه کې شاوخوا 4 ورځې مخکې نیول شوې ده. او رسته خبرم دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست وای د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو انتحاري حمله مخنیولې ده. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبر رسوي بیان کې راغلی چې د دغه ریاست مازفینو د عملیات په نتیجه کې د احسان الله په نوم یو کس د مهترلام اړوند چلمټي او لکلو څخه لیواسکټ سره نیولې دی. خو لمه د نوای چې دغه انتحاري کس کله نیول سوی دی. دا تر دې نه کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه از ما همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افراد او شرکتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. د وال سټریټ جرنال رسپانې او ریوټرز اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلان شویو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو لپاره مختیا سره په مرستې تورندې په نقشې سي. امریکای چارواکو ویل چې د امریکا خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمن د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لسک شامل کړي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو په پروګرام کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د امریکا د استازو جرګې دوه کمیټې د وال سټریټ جرنال رسپانې د هغه راپور په اړه څېړنې کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرایل د سریاسم جاسوسي د دې لپاره کوله چې هغه د ایران له اټومي موافقې سره مخالف و. د دې جرګې د استخباراتو او څار کمیټو د چهارشنبې په ورځ د سندونو غوښتنه وکړه او هم یې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ادارې وغوښتل چې له ایران سره د اټومي خبرو اترو په ترڅ کې د اسرایل د سریاسم بنیامین نتنیاهو د جاسوسي په اړه معلومات ورکړي. د وکیلانو لپاره په ځانګړي ډول د وال سټریټ جرنال د خبره کړي راپور هغه برخه د اندیشنې ورته چوي. د استخباراتو ادارې د نتنیاهو هغه خبري اوریدلې دي چې هغه د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي هڅول چې د اټومي تړون پر ضد رائے ورکړي. امنیتي اداره اکثره وختونه کانګرس ته د اوریدلو مکالمو په اړه معلومات ورکوي خو د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې ته د نتنیاهو د خبرو د اوریدو په اړه معلومات نه ورکړل شوی. د ترکیه سر اعظم احمد داوودوغلو وویل چې د عراق او ترکیه سیاسي اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. د عراق سر اعظم حیدر العبادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکی ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چیرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکی ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. خو د ترکی سر اعظم وویل انقره د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او زیاته یې کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 1.5 عسکر د عراق د بیعشیقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان وویستل خو څرګنده یې کړه چې دا نشته کېدی چې ټول ځواکونه به وباسي. د عراق سر اعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دننه استوي. بیعشیقه د ترکیې له پولې نږدې 90 کیلومتره لرې ده. د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یوه ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول. په بریتانیا کې میشته سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې وویل د ترکیې پولې ته نږدې په قامیشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي او تر 20 زیات ټپیان شوي دي. د کوردي ملشکو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې چې کوردي ملشه یې په وړاندې جنګیږي ترسره کړی وي. د دغو حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ماسکو د هغه ترکی د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا یې کړې ده. روسي جټ الوتکه تیره میاشت د سوریې او ترکیې ترمنځ په فضا کې ترکی ځواکونو نسکور کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروا پرون وویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګری ونیسي او د روسي پیلوټ د قتل په خاطر عدالت ته راکشي. د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د تیر یکشنبې پر سپاره شوې چیلیک که څه هم د دغه پیلوټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې غچ اخیستل یو ابتدایي طبیعي حق دی او د هغه وجدان به د یوه شخص په خاطر چې هره ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورې شي. چیلیک په خپله یو ترکمن وسلوال دی. د روسیې سو څلرویشت ډوله الوتکه الوتکې دواړه پیلوټان وروسته له هغه به پراشوټ کې کوز شول چې ترکی ځواکونو یې الوتکه وویشته خو یو پیلوټ بیا تر کوزېدو وروسته وویشتل شو. او روسي خبردار چې د روسیې د پیسې روبل ارزش پر روان کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تیر ورځ 3.2 روبل له یو ډالر سره تبادله شول. روبل تیر کال 40% ارزش له لاسه ورکړ او اوس یې دغه ارزش 40% نور کم شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر روسیې وروسته تر دې یو لړ بندیزونه ولګول چې ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د لویدیځ له لورې دغو بندیزونو او د تیلو د بایو راټیټېدلو د روسي اقتصاد اغیزمن کړی دی.
تاسې ازادي رادیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دغه کمیټه غیر قانوني ګڼي.
د اول نه ما مخالفت د کمیسیون په نمایندګي ما کړی چې دا غیر قانوني غدې او کمیټه ده او قانوني لحاظ نه دا کوم مشروعیت نه لري.
خو د انتخاباتو د څار موسسه بیا وایي
کچیری دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کابله وړ کسان ونده تا کی دا بګرانی چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسونو باندې حاصل شي.
نور راپورونه همشته او د خبرونه په دوهم نیمای کې د لوبو میدان ته هم وردانګو.
دا صرف د دوو هیوادونو درمن دی او سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 وانډو او دوو ټی 20 دی.
ملتیا موکې دا هم د خبرونه لومړی راپور. لکه څنګه چې وویل د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ. دغه کمیټې نن خپل پرانیستونکي غونډه درلوده چې زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی و. سیند صاحب دا اوس سره په سټوډیو کې دی او د موضوع په اړه به پوره معلومات راکړي. سیند صاحب ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
مهرباني تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوی کمیټه نن جوړه شو. د کمیټې سو شیبه مخکې د چارو په اداره کې یو ناسته لرله او خپل وو غړي معرفي کړل چې د مختلفو ادارو چې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې پکې شامل وو دغه استازیتوب وکړو. د غوراوی د کمیټې د غړو لمعرفي کېدو وروسته د کمیټې ریاست ته دین محمد ګران او نعیم ایوب زاده ځانونه کاندید کړل چې دین محمد ګران لو رایو څخه د پنځو رایو په ګټلو څخه په ګټلو سره د کمیټې د رئیس په حیث انتخاب شو. د کمیټې رئیس ښاغلی ګران وویل دوی به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یویش کسان او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته 15 کسان به ګوته کړي چې رئیس جمهور به بیا د یویشتو کسانو څخه اووه کسان او د 15 کسان وټاکي. د غوراوی د کمیټې رئیس دا هم وویل چې دوی به دا کار تر یوې نیمې میاشتې پورې بشپړ کړي. نو په دې سکه به د ښاغلي ګران آواز واورو.
کمیته مکلفیت لري چې د نوماند شوو کسانو له جملې څخه یویشت تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره او 15 تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره د فهرست په زمن کې رسمن جناب رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کوي او جلالت معال رئیس صاحب به له یویشتو څخه اووه کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره او 15 تنه د ټاکنیزو شکایاتو
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د تشکیلاتو صلاحیتونو کمیسیون رد کړ او وویل چې که په دې سکه هر اقدام کیږي نو باید د قانون له مخې وشي، حال دا چې قانون د هغې په نظر بدلونونو ته اړتیا لري. دا موضوع مونږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس ډاکټر یوسف نورستانی سره شریک کړه. هغه وویل هیڅکله هم د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو دا پروسه چې اوس روانه ده د انتخاباتو د قانون له ځینو مادو سره سمه نه ده، ځکه چې دا کار باید د قانون له مخې په خپله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړی وی، نه یو بل ارګان. په دې برخه کې به د ښاغلي نورستانی غږ هم واورو.
تشکیل صلاحیت او وظایف او قانون په 14 ماده کې په 2 فقره کې داسې وایي چې کچېری کمیسیون کې څه تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت مسؤلیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر نه راځي. اصلاحات سره موږ مخالفت نه لرو، منتها اصلاحات قانونی چوکاټ تر څنګ راشي هغه بهتري پیوز دی چې یو څوک د بهر نه راځي او مجریان مونږ یو. زمونږ نه پښتنو کې قانون هم دا صلاحیت مونږ ته راکړی دی.
بله بله تورمان صاحب نور
سینسپ یو موضوع بل ده چې تاسو د 2 کسانو نمونه واخستل، د 15 کسانو نور څوک دي کېدای شي په دې اړه معلومات راکړي؟
بله، د غوراوی په کمیټه کې ښاغلی دین محمد ګران چې د سترې محکمې غړی و، ښاغلی لطف الرحمن سعید چې پر اساسي قانون د سر د کمیسیون غړی و، ښاغلی نادر هوتک د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون غړی و، ښاغلی ضیا لنګری د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غړی، ښاغلی فهیم دشتی د ژورنالیستانو د ملي ټولنې اجرایي رئیس، او ښاغلی زرقا یفتلی د ښځو د حقونو فعال وه. بخښنه غواړم، اووم کس هم شته چې هغه ښاغلی نعیم ایوب زاده دی چې د انتخاباتو د سار د سازمان رئیس و.
مننه ښاغلی خان محمد سین. دوستانو، دا چې دغه کمیټې کار تر کومه قانوني دی او که غوره کیږي نو باید څه ډول کسان د نویو کمیشنرانو په توګه غوره شي؟ دا پوښتنه مو په یوه مرکه کې د انتخاباتو د څار د موسسې له مشر ښاغلي جانداد سپینغر څخه وکړه. ښاغلي سپینغر یې په اړه وویل
د قانوني نظره خو ګوري، دا د جمهور رئیس فرمان د مخې نه قانون د تشکیل صلاحیت کې تعدیل راغی او پر بنسټ یې د گزینش کمیټه یا د غورایي کمیټه رامنځته شوه. نو کمیټه کاملا قانوني ده. اوس تمه کېږي د افغانستان خلک، بین المللي جامعه، مدني ټولنې تمه دا ده چې دا کمیټه د ډېر شفافو معیارونو د لارې نه داسې کسان غوره کړي راتلونکي کمیشنرانو په حیث باندې چې هغه مسلکي کسان وي، بې طرفه اوسي، د ښه شهرت خاوندان وي، ترڅو د یو خوانه واقعا هغه نقایص چې دي د دوی په مدیریت په دوره
کې حل شي او د بل خوانه خلک اعتماد وکړي. خو کچیر دا کمیټا د سیاسي فشارونو د کابله وړ کسان ونډه کی او بیا د سیاسي طرفینو افراد وټاکل شي، دا به ګرانه چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسیونو باندې حاصل شي.
خغل سپینغرنو څنګه مثلا دا مونږ وایو چې باید وړ کسان وټاکل شي، د دې لپاره پروسیجر به څه وي؟ ستاسو خپ پروسیجر څو وړاندې زوي چې بیا هم د سیاسي ملحوظات لمخه د کسان انتخاب نشي او وړ کسان راشي؟
خدای ډیره مهمه ده چې دا د غوراوي کمیټا ول د سی او طرزالعمل یا پروسیجر را منسته کاندي چې دا غي د مخینه ځانګړي معیارونه مشخص وي، لکه په تو د مثال په توګه د تخصص معیار، هغه تحصیلات د هغه کسانو چې رابطه لري د انتخاباتو د مسلک سره، هغه ته د لومړیتوب ورکول شي. هغه کسان چې په انتخاباتي چارو کې تجربه لري، کار کړی وسی، بلد وسی، هغه ته لومړیتوب ورکول شي. او همداسې چې د ښه شهرت خاوندان وسی، دغه سي دغه معیارونه کدوې په دغه پروسیجر کې ځای پزې کی او بیا دغه معیارونو پر اساس نه د غوراوي کار او دند مخکې بوزي، دا به تر ډیره د ډاډمنه کې چې ښه کسان راځي. خو کچیر د خوره نه خسته هم د تخصص معیار ته شاکاندي او هم د تجربې معیار ته شاکاندي او هم د طرفي معیار په وام کې ونه نيسي، نو دا طبيعي ده چې بیا به د افراد راځي چې هغه به تخصص هم کمی او اعتبار به هم خلکو منځ کې کمی، به طرفي به هم نه تضمین. نو په هغه صورت کې نو زه فکر کوم چې بیا لازم اعتبار رامنځته نشي.
د انتخاباتو د څار د مسې مشر جانداد سپینغر و چې ویلي د غوراوي کمیټا قانوني ده او باید وړ کسان د نوي کمشنرانو په توګه وټاکل شي، خو د حقوقي چارو شمیر کارپوهان بیا د دغه کمیټې کار قانوني نه بولي. د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانگزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دغه کمیټې د یو سیاسي توافق پر مبنا رامنځته شي، اما د قانون لمخه لاتروس پر انتخابات په خوانه قانون نافذ ده. په قانون کې د اصلاحات کمیسیون او همدارنګه د گزینش کمیټه یا کمیسیون نه ده بلنده نه ده.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانگزي مو اوریدو چې د غوراوي کمیټې له قانوني او حقوقي اړخه ناسمه بلله.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کابل امنیتیز وکونه د دغه خار په شمالي دروازه کې د چاودیدونکو موادو ډک لارې موټر نیولې ده. د کابل امنیت قمندان وایي چې په دغه موټر کې 12.15 ټنه چاودیدونکو مواد په ډیر مهارت سره د بوسو تر بوجو لاندې ځای پر ځای شوی وو او د شمال په لوري وړل کېده. د پله سهل کې د چيله دی وړاندې په دې اړه تل اندېخنې خودل شوی چې وسلوال مخالفین د ډول خام موادو څخه د هیواد دننه د بمونو او چاودیدونکو موادو په جوړولو کې استفاده کوي. یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د کابل امنیه قمندانې وایي چې د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر د افغانستان له پولو څخه د باندې کنټرولېدو او ورته وخت په وخت شمال ته د رسیدو هدایت ورکول کېدو. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی چې د پنځم په ورځ له دغه هینو ډوله موټر څخه لیدنه کوله، رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا موټر د ارغندې په دروازه کې تعقیب او وروسته د خیرخانې په کوتل کې ودرو.
اطلاعات یا شواهد یا مدارک کې از فرد دستگیر شده
دی وی هغه اطلاعات شواهد او مدارک چې نیول شوی کس څخه زمونږ لاس ته راغلی، واقعا د سره ټول اړیکې د پولی ها خو څخه وي، ټول میسجونه لارښوونه او خط سیر ثابتوي چې دا د هیواد څخه بهر راهنمایي کیدو او پاړیکه کې وو
ثابت به تماس بودن و هدایت می گرفتن.
د کابل پولیسو د معلوماتو لمخې د امونیم نایټریټو په نامه دا چاودیدونکو مواد د پاکستان په ملتان ښار کې جوړ شوی او د بوسو تر بوجیو لاندې په یو ډول موټر کې د غزنی لخوا کابل او بیا شمال ته وړل کېدل. پولیس وایي چې د موادو اندازه 12.5 کیلوګرام تر رسیدي چې کزای تر رسیدلی وای هر مروي په امنیت بد اغیزې کوله. په ماهرانه توګه د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر داسې وخت د استخباراتي معلوماتو په اساس نیول کیږي چې له دې وړاندې تل په هیواد کې دننه د ډیرو چاودیدونکو توکو د شتون راپورونه خبر شوې دي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې په یو بجه هم داسې لارې ډوله موټر د کابل په کارتینو سیمه کې چې له چاودیدونکو موادو ډک وو چاودلی وو چې د چارواکو په وینا غوښتل یو مسون ځای ته ځان ورسوي، خو له وخته مخکې چاودنه کړې. دغه چاودنې د کابل ښار ولړزاو چې پکې شل کسان وژل شوي او تر 400 ډیر نور پکې ټپیان شوي وو. ویل کیږي چې د حکومت وسلوال مخالفین په خپل نفوذي سیمو کې له دا ډول موادو څخه رنگارنګ بمونه او نور چاودیدونکي شیان جوړوي او د حکومت په وړاندې ترې ګټه پورته کوي.
از کابل تا زابل، لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا امریکا غد آشنا را لونه.
له کابل نه فرات په فرا ولایت کې معلولین د خپل تنخواو د زندیدو څخه شکایت لري. دوی وایي چې تنخواوی پر وخت نه ورکول کیږي او ډیره موده ورته انتظار باسي. له بل خوا اړوند چارواکي بیا په دې برخه کې معلولین ګرم بولي او وایي بې وخت خپل د تنخوا غوښتنه کوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
په فرا ولایت کې شمیر معلولین او د شهیدانو وارثین وایي چې د کار ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو ریاست لخوا د دوی تنخواه نه ورکول کیږي. د دوی په خبره وروسته تر څو ورځو انتظار څخه بیا هم د ټولنیزو چارو ریاست د دوی خپل حق نه ورکوي او دغه حقوق بل چاته ورکول کیږي. دوی وایي که دغه ستونزې ته پام ونه شي نو په لارین به لاس پورې کړي.
ضیاءالدین نورزی یم، ورځې ورځې انتظار ورته باسو چې د دوی څخه دغه خپل معاش د خپل حق الزمه چې پر دولت باندې لرو هغه واخلو، خو متاسفانه چې د ریاست د شهدا او معلولینو او د دوی کارمندان چې هر یو لسګونه لسګونه کارټونه لري هماغه په اول ردیف کې او په اول امتیاز کې هغه دا روپۍ اخلي، معلولین د مځکې پر مخ به پروت وي او ورځې ورځې به پر تیریږي تر څو چې نوبت ورته راځي، او کله چې هم نوبت راسي بیا روپۍ خلاص.
یعنی یک تنخواه نیم، یک تنخواه کی دسته هر چی که کوشش کردیم تا امروز ما می نه یک تنخواه به دست آوردیم.
په همدې حال که د فرا ولایت د کار ټولنیزو شهدا و معلولین ریاست هم ځینې نیمګړتیاوې د معلولینو د حقوقو د ورکول په برخه کې منی. نصرالله امینی د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس وایي چې کله دوی د اړوند وزارت لخوا بودیجه پر وخت نه رسیږي او ځینې وخت هم معلولین پرته له نوبته د پیسو اخیستلو لپاره راځي. د ښاغلي امینی په خبره دوی د معلولینو حقوق په څو دورو کې ورکوي، اما ټول معلولین په یو وار د دوی ریاست راځي چې دا یو لوی ستونزه ده.
برای ما ربوار تخصیص میرسه و ما اینمی تخصیص برای هر تعداد افرادی که فعالیت بکنه سالانه سال تمام
مرد ربوار تخصیص رسی او مرد اغا تخصیص هر چمره کسان تا چی کفایت بکری پا کلینه دول برکو کم ماش چی مرد رسیزی شاید در 911 کسان کفایت بکری، اما دل تا بی نوبات کابو سلور زر تنه پا یو ور رازی او روست تا دیر انتظار دری زره بیر تزی ځکه پیسی خلاصی جی او دوی خپل پر نوبات ندیر آغلی. په فرا ولایت کې کابو سلور زر تنه معلولین او د شهدا او وارثین په کار او ټولنیز چارو ریاست کې ثبت دي او هر کال کابو 8000 افغانۍ تنخواه ترلاسه کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا همیوه بهرنۍ موضوع. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سږکال څه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدینې په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. دا د 2014 کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمېر کې 5 برابره زیاتوالی څرګندوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2014 میلادي کال کې 2009 کسان د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته تیر شوي وو. په دې اړه غوښ شي د فرشتې جلالزی راپور ته.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتک چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریه 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریه خلک تر ډیره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي، خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدوبه یوازې په جون کې 5000 کسان پر مدیترانه راووشتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1.5 لک تلوړ شو. د دې په ناغوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد تلوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2 لک 3 زره کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډیر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسیدلو په ناغوښتونکو او کډوالو 1.5% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمیر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې هم داسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني ونې په پایل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناهغښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایت کارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، تر 2.5 بجو وروسته تاسو ته اقتصادي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د مالی وزارت یو راپور. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې وزارتونه او نور دولتي ادارو د تیر کال په پرتله سک کال ډیره پراختیا بودیجه لګولې ده. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ادارو وړتیا لوړه شوې او په 1994 کال کې د پراختیا بودیجه لګښت شاوخوا 10% زیات شوی دی. د اقتصادي او مالی چارو کارپوهان بیا د پراختیا بودیجه لګښت د ادارو د وړتیاو په اساس نه بولي، وایي چې د افغانستان ادارو لا هم د بودیجې د لګښت وړتیا نه ده پیدا کړې. بیا هم یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د وړتیا او لوړېدو له امله د روان کال پراختیايي بودیجه ډیره لګول شوی او دا کار ښیي چې په حکومتي ادارو کې ناغېړي په کمیدو ده. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم یو شمېر وزارتونه شته چې د خپلې بودیجې په سم لګښت نه دي بریالي شوي او دوی دا ادارې پیژندلي دي. هغه وایي چې د بودیجې د لګښت لپاره به په وزارتونو او ادارو کې ظرفیتونه لا لوړ شي.
د حکومت په کچه په مجموعي ډول زمونږ انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی او عادي بودیجه مو 3% مصرف شوی. او کچیر د افغانستان مالی وزارت فیصدی را وخت د مالی وزارت عادي بودیجه 9% مصرف شو او انکشافي بودیجه 48% مصرف شوی. د 1.5 کال کې زمونږ د مصرف وضعیت ښه و، ولې په مصرف کې موږ د مؤثریت او مثمریت موضوع په پام کې ساتو.
د مالی وزارت یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د 1994 کال پراختیايي بودیجه 8.2 میلیارد افغانۍ وه چې له دې جملې نږدې 55% لګول شوې ده. له دې وړاندې بیا د 1993 کال بودیجه 1.5 میلیارد افغانۍ وه چې د معلوماتو له مخې وزارتونه او ادارې یوازې د 46% پیسو په لګولو توانېدلې وې. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې دوی لا هم په دې باور نه دي چې د وړتیاو لوړېدو له امله د افغان حکومت د نسبتا لوړې بودیجې ته لګښت ادا وکړي. یو له دې کارپوهانو سیف الدین سیحون یې وایي چې په 1994 کال کې بودیجه کمه وه، نو ځکه لګښت یې هم هسې د پاملرنې وړ نه دی چې د نورو کلونو سره پرتله شي.
فکر نه کوم تر اوسه پورې دولت داسې توان پیدا کړی وي چې دا د خپل ظرفیت د اوچتولو لپاره یو څه ګام اخیستی وي. زما په نظر دا ظرفیت اوس هم ډیر لوړ نه ده.
ښاغلی سیهون وایي چې افغان حکومت باید مدیریت، وړتیا او کفایت په عمل کې ثابت کړي ترڅو هر افغان د غوړېدلي اقتصاد او پرمختګ شاهد وي. هغه وایي چې لا هم ادارې داسې مالي لګښتونه نشي کولای چې په بشپړه توګه د ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د استاد سیهون په باور د دې کار لپاره باید د پراختیايي پروګرامونو څخه څارنه ډیره شي ترڅو له پرمختګ سره شفافیت هم وي او پیسې په اغیزمندو کارونو لګیدلې وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر منوریدونکو، سات د افغانستان په وخت 2:13 کیدونکې دي. قسیم سولمل استودیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو سره، ټکی به له تاسو سره شریک او تر هغې وروسته سباون کاکړ له اقتصادي خبرونو سره.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټه وایي تر راتلونکي یوه نیم میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمیشنران حکومت ته پیشنهاد کړي. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې له امله یې 15 تنه داعشیان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د کابل امنیه قومندانۍ په چاودیدونکو موادو بار یو لارې نیولې ده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په خبري غونډه کې ویل چې دغه لارې کې 2.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی او د کابل د ارغندې په سیمه کې نیول شوی دي. په جوزجان کې د یوې سرګلولې د چاودلو له امله نن غرمه یو ماشوم مړ شوی او درې تنه ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې دوه کمیټې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرایلو پر صدر اعظم د جاسوسۍ څار ته ځکه دوام ورکړی چې هغه د ایران له اټومي مفقې سره مخالف و. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو د نوي بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. او مسکو دغه ترکی د نیول غشتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلې دای کړي ده. روسي جټ 13 میاشت له سوریه سره په پوله ترکیه په دزو نسکور کړي و.
د سلام فرانډ نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې گاونډي هیوادونه نړیوال سوداګریز اصول نه مراتوي. د دخونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ویل چې د نورو هیوادونو ترڅنګ تاجکستان هم د وارداتو او صادراتو برخه کې نړیوال سوداګریز اصول په پام کې نه نیسي او په دوشنبه کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه کوم اقدام نه کوي.
وس هتا تاجکستان هم هغه تجارتي بلندري اصول چې کوم یو دي هغه زمونږ د واردات او صادرات په ارتباط باندې همسایگان مراتي یو خدای ډیر مشکل دي.
شغلي الکوزي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د هیواد خلاصو دروازو هم ګڼې ستونزې د پانګونې او اقتصاد په برخه کې رامنځته کړې دي. د بلخ ولایت د سوداګری خونو مسولین وایي چې په شمال کې نامنیو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د دغه خونو عامل مدیر نصیر قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د خوندز ولایت د سقوط وروسته پانګوال او سوداګر زړه نشه کوي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د شغل قاسمی په خبره مخکې تر دې سوداګر او پانګوال په دې فکر کې و چې مخالفي نشي کولای چې کوم ولایت ته سقوط ورکړي چې دا کار هم وشو. په شمال ختیځون کې 150 وړې شنې خونې کاروندګرو شوسته جوړ شوې. پښمن ختی ځون کې د کرنی عملداري د څنګه مسول محمد غلام ملخیل ازادي رادیو ویل چې د غشنی خونی په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو شته جوړ شوی چې دوی کولای شي چې په دغه شنو خونی کې ډول ډول سابه خوندي او بازارونو ته وړاندې کړي. د شغل ملخیل په خبره د دغه شنو خونو په جوړول سره به د دغه کروندګرو شوزو اقتصاد پیاوړی شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځین بهرني اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 15 پوله، یو یورو 4 افغاني 23 پوله، یو پاوند 3 افغاني 18 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 23 پوله او زر پاکستانی کلدارې 650 افغاني.
دوستانو، د خبرونو او راپورونو برخه هم دومره وه. اوس هم دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او کور کلی له ملتیا هم مننه کوم.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوب له میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ګډون په اړه باندې چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستي او یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي درته ریپورت خبرو. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلی سره مرکه درته خبره کړو چې اوس وخت په اماراتو کې د افغانستان د ملي ټیم سره یو ځای هلته سیالي څاري. سرکې رپورټر ازو په هند کې د جنوبی اسیا د فوټبال پاتلولي سیالیو کې کوربه هند له هرې لارې کار اخلي څو افغان لوبغاړو ته ستونزې پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره خپلې هڅې پیل کړي او که نتیجه یې ورنکړه د اسیا فدراسیون او همدارس فیفا ته به شکایت وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې په هند کې دی او د جنوبی اسیا سیالۍ مخته وړي، د کوربه هیواد لخوا ورته ځینې ستونزې پیدا شوې چې د فوټبال ملي لوبغاړي له عمله ځورېږي. د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي مرستيال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي د هستوګنې، تمرین او خوړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په لوی لاس د هند لخوا جوړې شوې دي.
مشکلات در ترانسپورټیشن ما وجود داره. مشکلات در
زموږ په ترانسپورټیشن کې ستونزې شته. د تمرین لپاره د ملي ټیم لوبغاړي په میدان کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې له امله موږ ناراحت یو او یو اضافي انرژي مصرفوو چې هر ورځ د دې ځای له چارواکو سره لانجې مخته یوسو. ښاغلی لالي وویل چې یاد ستونزو د لوبغاړو پر روحي تاثیر کړی دی او باید د دې ستونزې هواري ته چارواکي ژر لاس په کار شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې تیر ځل له هند نه اترولي ګټلې چې له امله اوس وخت هند له دغه ټیم سره سیالي پیل کړې او هڅه کوي چې په یادو خنډونو او ستونزو سره د افغان ټیم د اتل کېدو مخه ونیسي. لبلی خوا د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هند ته لیږلی او تر یوې اندازې دا ستونزه حل شوې. د دغه فدراسیون ویاند سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که هند دا ستونزې هواري نه کړي نو افغان چارواکي به د فوټبال نړیوال او آسیایي فدراسیونونو ته شکایتونه ولیږي. د وای د افغانستان د فوټبال فدراسیون تصمیم ونیو او دغه فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده هند ته ولاړ سو له هندي چارواکو سره دغه سیالیو له ترسره کوونکو سره وګوري. همدارس د چارو ادارې او جمهوري ریاست څخه هم یو پلاوی د هند ترندرم ښار ته تللی سو دغه ستونزې حل کړي. تر یوې اندازې د ستونزې حل شوي. که په بشپړه توګه باندې دا ستونزې هواري نشي موږ به د آسیا فدراسیون او همدارس د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا ته هم شکایت ولیږو. هند یو ځل مخکې هم په لوبه کې د افغان ټیم لپاره ستونزې جوړې کړې وې او د یو سنگاپوري ریفری د لاسوهنې له امله د افغانستان ملي ټیم یو لوبه وبایلله چې عمله فیفا ته هم شکایت شوی و. وبکتل شي چې افغانستان تر څومره کولی شي چې د هند په کوربه توب د جنوبي اسیا د سیالۍ په بریالۍ توګه ترسره کړي. په داسې حال کې چې ستونزې هم ورته جوړې شوې دي. افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري او تر ټولو ټیمونه ښې لوبې کړي دي. په ریپورت کې مو په هند کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات واوریدل. دا چې دا ستونزې به څه وخت هواریږي دا به د فوټبال فدراسیون په راتلونکو خبرونو کې ځواب کړي. خو اوس راځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي اوس وخت په لسم مقام کې ځای لري. البته د ټولې نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کرکټ په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې په لسم مقام ولاړ دي. دا چې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره افغان ټیم اوس څومره پیاوړی دی په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او په سر کې مو همدغه پوښتنه ترې مطرح کړې.
شوم دا چې یو سیریز نه دی چې نړیوال جام دی یا سیاسي جام، دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او دوو ټي 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو فل ممبر ته ماتو ورکوو لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې پردیف کې نور هم پرمختګ کیږي، په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې دپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولای شي چې د کرکټ د بین الملی شورا عضویت ترلاسه کړي، د هغو پر مخ لوري باندې بل یو قدم یا تګ دی چې موږ یې کوو، نو نور هم موږ خپل هدف ته نږدې کوي. په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوې نورې سیالۍ وګټو، یعنی پل ممبر ته ماته ور هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملی شورا دخوا سره، نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
حاجي صاحب، ځوان لوبغاړي په دغه لوبو کې ښه ځلیږي، څه فکر کوئ چې علت یې څه دی؟ آیا دغه دوه نوي کوچ چې راغلي دي افغان ټیم ته او پرباکار په نوم یو نوی کوچ راغلی، دوی سم تمرینونه ورکړي دي که څنګه؟
اوس موږ دغه خپل د لوبډلې تقسیم اوقات داسې جوړ کړی دی. انضمام الحق هغه د بیټنګ کوچ دی چې په طوفانه کې په دوی خپل د لوبډلې سره ډېره همکاري کوي. د هندوستان نه چې کوم کوچ زموږ سره دا مال موجود دی هغه موسم اماراتو کې دی، هغه د بالینګ په شوبه کې د خپل حل ځلې کې تاسو ویل چې په تیر ورځ لوبه کې په بالینګ او فیلډینګ کې ډیر غټ تغییر راغلی و. واکن نه کم کیج ډرافت شوی دی او نه مس فیلډینګ شوی دی او ډیر خلک نه ولې سره بالینګ او داسې نوي ځوانان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل یمینه مزای و چې د نمرې تل دپاره دی راغلی په دوه سوري د سیالۍ کې په ډېر ښه فضل فوري بالینګ یې وکړ. همداسې شراوري د سیالۍ دپاره زموږ سره تقریبا شل کسیزه سکواډ دی دلته په دې کې اکثره نوي لوبغاړو ته هم ځای ورکوو سعودي لکه نواز روحان بارکزی دا د نمرې ځل دپاره دوی د افغانستان د ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي او په دغه سیالۍ کې به انشاءالله چانس ورته ورکول کېږي. د وخت په کتو سره نو انشاءالله زه امیدوار یم کوم آسیایي جام ته بنګله دېش ته روان وي فروري کې او د دې نه وروسته به بیا په مارچ میاشت کې 2014 کال کې چې نړیوال جام شل اوریز نړیوال جام په هندوستان کې د سره کې نومور به یو ښه لوبډله انشاءالله ولجز تیار کړی دی.
دغه لوبي د افغانستان په قربتوب دی څومره خلک ورته راځي په خپل شارجه کې چې دغه لوبي تر سره کیږي څومره افغانان او مینوال دغه لوبو کتلو لپاره ورزي؟
تاسو معلومه ده چې په یواد کې دنه هم دغه رسنوی دغه لوبي په ژوندۍ باندې خبره کړل او په انټرنیشنل لیول باندې هم په نړیوال چینل باندې دغه لوبي خبره شو. په شارجه کې سټډیوم کې بل اخر دومره ځای هم نه و چې خلک د تماشې د فار راځي. در اخره پر ډیر افغانان رونه د باندې پاتې سول. موږ به کوشش کوو انشاءالله چې دوی نور هم ولادت زمینی برابر خاطر د دې چې دا په ثبوت ورته د افغانان سوله او اتحاد او اتفاق واړي. نو یقینا چې ډیره مینه ده دلته د خپل ملي لوبغاړو سره د ټولو افغانان دلته د ټول هغه څوک چې افغان وي دلته راځي یا که تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي چې د هر څوک نه وي دوی دلته راځي خپل ملي لوبغاړو تشویق کوي. او تاسو ویل د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اسلام الدین عامری هغه هندوستان ته روانو کوم لیګ ته چې کله د افغانستان لوبه وده مستقیم راغی د اخیره پر مغلوب د کښې نسی. دا معنی چې موږ افغانان ټول په خپل منځ کې شی اتحاد او اتفاق لرو کوو غواړو.
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی څومره نوري لوبي په کار لري چې بل اخر هغه د آی سی سی فول ممبر تر لاسه کړي؟ دا خو موقتی ممبرشپ دی کېدای شي چې مثلا کلوبي وبایلي برته برکت شي. نو څه فکر کوي څومره لوبي نوري باید وګټي چې ځای پوخ شي؟ او بل پښتنه دا چې افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
رینکینګ هغه یاد را دي په موضوع د باندې د سم مقام قرار لرو. اما هغه اصلي ګول یا هدف چې موږ د فاره دی هغه فل ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بینالمللي شورا عضویت ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرکسیاوې هم شته یا هغه نور تګلارې هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ بینالمللي هغه میدانونه جوړول دي او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرمختګ د دغه هېوادونو سره لوبې کول. انشاءالله زه امیدوار یم چې 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بینالمللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړي چې بل اخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بینالمللي شورا و. پښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږو؟ موږ به انشاءالله ولادي لسم د جنوري پورې دلته په امارات کې چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنۍ شل اوریزه سیالۍ وي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موږ صفی الله ستانک ځای په پاکو بخونکو خدای سپارم. ښه شی به ولري.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل
قدر من دوستانو ستړي مشي ولی وړه ماشومان خطرناک شیانو ته ډیر ورنږدې کیږي.
پیاژوایی چې د ماشوم ډیر رشد ډیر شناخت په دغه دوره کې ترسره کیږي او میندې پلار نه وایي چې د موږ اولادونه باید دا کارونه ونه کړي. په دغو کارو سره خپله وده تکمیلیږي.
په دې دوره کې د کورنیو لویانو ته څه کول پکار دي؟
مور پلار او هر هغه څوک چې د لوی انسان په حیث په کورنۍ کې ژوند کوي د ماشوم د روزنې د ماشوم د ودې د ماشوم د پالنې مسؤل دي.
نن همدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو لویان وایي چې د ماشوم لویول د یو لوی ښار ودانول دي. له همدې امله خو مور پلار په اولاد ډیر حق لري خو بچي هم پر هغوی ځینې حقوق لري چې باید پر ځای شي. د ماشومانو له حقونو څخه یو حق یې په ماشومتوب کې هغوی ته پوره پاملرنه ده. ترڅو هغه د خلکو خبر وړه ماشومان لور او اوبونه وساتل شي. ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې هغوی د خاپوړو له ماشومانو شکایت کوي. وایي داسې شوخ دی چې سرې سکروټې په منګولو کې نیسي. هغوی ډېر ځله وړه ماشومان له شوخۍ نه منع کوي، ویروي یې، وهي یې، ان تر دې چې پښې او لاسونه تړي چې له ځایه پورته نه شي. خو روانشناسان وایي چې په دې عمر کې شوخي یا خطرناکو وسایلو ته نږدې کېدل د ماشوم طبیعي تمایل دی. د چاپیریال له وسایلو سره د هغوی د شناخت دوره ده. نو که تاسو د خپلو بچیانو لاس ونیسئ، هغوی پرې نږدئ چې شاوخوا توکي لمس کړي او ویې پیژني، له هغه سره مو لوی ظلم کړی. ماشوم آزاد پرېږدئ، خو داسې نه چې له هغه نه دومره بې خبره واوسئ چې خپل ژوند ته خطر پېښ کړي. په دې هکله د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې د بې پروایۍ له وجې اور اوبو ته لوېدلي یا یې هم په غوڅوونکو شیانو ځانونه ژوبل کړي.
دا د لښتې په غاړه سا وه، او دا زموږ ورور ماشوم ترشم نومېده، د مرحوم ملک شي زوی و، د کوی په غاړه ناست و. دا ورولېده اخر چاره ته و چې د کوی په غاړه د ورور ناست و، او هغه کوی ته ورور د غریب چې څو دقیقې ور هغه هم چې راویستو پکې مړ.
په یو لوخی کې او ګرمیا چولې و، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوشه وې، نو دغه لوخی چې په کوم ځای کې و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوخي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د مور د ستن باندې برستن خلاصوله، ستن راغلې ده د دونجلۍ پسترګه کې لګېدلې د مور نه، او بل دامي اورېدلې دي. دا یو ماشوم چې څو یا بل ماشوم پروت دی، دا یې پسترګه کې وهلې، هغه ماشوم سترګه لاندسله.
ځینې ماشومان دومره شوخ وي چې کورنۍ له ډېر غور سره بیا هم له خطر څخه هغوی نشي ژغورلی. د خوست اوسیدونکی رحمت الله خوستی وایي چې د ماشوم زوی هره ورځ زخمي وي. هغه په خپل کلي کې د یو داسې ماشوم جنازې ته ورغلی و چې د اوبو په ډنډ کې لوېدلی او بیا مړ شوی و.
دا پورته کېدو د ډېر د شوخۍ له امله د پاس منزل نه لاندې را ګذر شوی دی، او زما یو بل بچی دی هره ورځ دا ټوپونه اچوي. اوس هم هره ورځ چې زه لاړ شم یا یې مخ نو کاری یا ګوته پرې وي، تاسو باور وکړئ چې ما د مالټو د مڼو لپاره چړو پښتنه مې وکړه، بچی مې دی کوثر، هغه ته چړی هم ځان سره ایستل ده، خو نه پوهېږم چې کوم ځای ته ایستل ده. یعنی هغه چړو ځای معلوم دی پاس دی، بیا د میز ته پورته شي، د میز نه بلته هغه تلمرۍ ته پورته شي، هغه ځای نه هم راخلي. نو سړی نه شي کولی ډېر وخت د ماشومان هم په رسۍ پورې وتړي یا په کوټه کې قید کړي، ځکه چې هر مور یا به کلی مینځي یا به ډوډۍ پخوي یا به دی کوي. ولې ډېر دغسې شته چې بې توجهۍ له امله خطر ډېر میندې دي چې مخلصونه هم ورته نه مینځي. اطرافو کې ډېر د ډنډونه دي د اوبو ذخیره کوي، اوبو خطه ماشومان اوبو ته تلویدل دي، ډنډ ته لویدل دي، مړه شوي دي په دې کې، یا دغسې شوي دي چې باران اورېدلی دی، هلته کندې کپرې دي. ما خپله په جنازه کې په فتحه کې مې هم ګډون کړی چې یوه نجلۍ باران اوبو کې ځای کیندلی و، ولیدلې او مړه وه. که نور هېڅ نشي هېڅ نشي، عقل نه هغه دروازه باید قلف کړي چې دوی د باندې لاړ نه شي، خدای مکه تلف نه شي یا موټر یې ونه وي. ډېر داسې دي چې ماشومان باندې وتل دي، موټر هم وهل دي، مغزه یې ورته باد باد کړي دي.
د کندوز اوسیدونکو ملالی شیرزاد اوه ماشومان لوی کړی دي. له هغې نه مو پوښتلی چې واړه ماشومان معمولا له کومو پیښو سره مخ کیږي او د دې خپل بچي له څه ډول خطر سره مخ شوي دي.
ډېر په اوبو کې علاقه لري، ور چې ولګېږي ور ته ډېر علاقه لري، خپل ځان ته رسي یا جوش اوبو یا چی. ماشوم لکه شیطان غوندې چې دا شی نه چوګوري، عمل ته ځان خطرناک ځان ته مخکې کوي. اسکاروت داسې سور وهي، دې ته خدا څه معلومیږي، لاس وهي لاس سوځېږي.
دا وړه کې ماشومان دي چې کله خاپوړو دومره کنه، دوی له کومو پیښو سره اکثر مخ کېدل؟
چې ما باندې تیر شوي دي، حقیقت چې درته ووایم، همدا دی چې زوی مې غږ کې مې و، مشر زوی مې چې نه پوهېدم، اول باري و نه پوهېدم، بخاري مې لګولې و، ما ویلې ودرې چې دا ځای دویل داسې لوګي کوي، دومره خټه مې واخیسته په دې بخاري کې وهم، دا زوی مې داسې لاس وهل، بخاري لاس ته نږدې کړه، چې لاس یې نږدې کړه دواړه لاسونه وسوځېده. هماغه نور و فکر مې واخیست، نه ماشومان مې باید دې لرې وساتم.
له د نورو ماشومان نه دې بیا څه رقم ساتنه کوله؟ مثلا ته خو مجبوره وې چې په کور کې هم کار وکړې.
یو کار مې و، نور هغه کار مې په وختي مې کوله، نور خپل د ماشومانو مې ساتنه کوله.
ایتا په نظر نورو مرګانو ته څه کول پکار دي چې همدغه اوس چې عوام سړه ده، دوی وړکي ماشومان لري؟
د بخاري نه مثلا بخاري ګازي د ماشومان خپوري کیزي مخې ته لاس وږي، د دې نه وساتنه وکړي، د لرګي بخاري د هغې نه وساتي، د جوش اوبو نه وساتي، زنه خزی و خیاره یم غسه کی تنبل خزی وای و در خوب می پورش بیا جیگم چی جیگش ماشی مم سم مر سره جیگی
مللی وای چی په وختونو کې د خځو لپاره دومره اسانتیاب نه وی لکه وس چی دی خو بیا به هم خپل بچی له خطر څخه ساتل مګر وس چی څومره سہولت زیات شوی په مغه انداز زین میرمنی هم تنبل شوی دی د ماشومان ساتنه لکه څنګه چی پکار ده نه کوي
جوړوی برقی ده ها په تیلا تیلا جوړو کوي جیک سړی تم خورا سره لک مرسته وکه خوان تم زحمت ور کوي په خوانی چی و تنور و نغاری و خزه و چی منډی و هله نغاری کول پخلی کول یا تنور کول ماشومانم ساتله و چی زمینه هر قدر چی مسایه چی ودی خزه تنبل شي دلته په گاز پخلی کوي هلته خوري هلته ویده کیږي ها پخلی مو کی کارم و کی چی زمینه مسایه چی مونږه خلا خوشاله خو مګم خپل ماشومان باندې فکر ونیسی په تغاره کالی منځله او تو سابق پس کروت و تو هغه پکا و هله و تو چی خه تاوده کیده سره کیده په هغه مونږ جامع و تو کوله د شرم نه چی څوک پیغور راغنی کی چی دی ماشمان جامی بی که یه سر رقم مثلا ورنی یاده پاک سطره اوتو کولا پامغ اوتو وش چه زن خلق دین اوتو هر شای چه ورطا مساید ده اوتو کهیم نه وای پامپر دزه پا ماشمان پامپرم چه گوره بیزای بیزای چه نکه چه اغا وقلی پا یو پلاسیک وچه ویسی پامغ زای مایان وچه کسافت دانی که وچه گوری بیا اویلی کنچ که ده یا ما پسترگه لیده لی پا دالیس پیاو کنچ که اچه اولی دی کنه سابق چه من کارم دیر و پل ماشمانم ساتلا نسوا زیده لزمانگه زمانگه ماشمان یا نخور زیده یا جوبل که ده نه وست ویم چه خزت زمینه مسای چه دی سوزیگی ولی سوزیگی ده تنبلی نسوزیگی بی توجهوی نسوزیگی پل ماشمان تا فکر نده
قدر من دوستانو دی تاسو پا نظر دی ماشمان ساتن یوازی دی مور دنده ده که پلار هم باید تر یوه حد مرسته وسره وکړي دا پوښتنه مو د لوګر له اوسیدونکي حیات الله ستانکزي څخه کړې هغه د بچو ساتنه یوازې د مور دنده ګڼي
زنانه په دې برخه کې ډېر ستر مسؤلیت لري او دوی باید همیشه پاملرنه وکړي چونکه چې دوی ته غذا برابروم ډوډۍ برابروم زه چې دا کار کوم د خپل کورنۍ لپاره کوم د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د خپل مور پلار لپاره ډېر ستر مسؤلیت دی چې ما په غاړه اخیستی چې دوی هغه مالی لګښت د کورنۍ برابروم او کورنی کارونه می پریخی خپل میرمن ته نو هغه اکثر وخت چې د ماشوم سره څوک وی هغه مور یا خور وی
محمد عارف صفای بیا د حیات الله د نظر پر خلاف وای چی کپلار له کورس څخه بهر کار کوي مور ته هم د کور دینن ټول مسولیت ور په غاړه وی نو ځکه ضرور ده چې بچو ته په ساتنه کې دواړه مساوي برخه واخلي
ټول مشکلات تر هغه وخته چې نارینه د باندې دا د مور یا د میرمنې په غاړه باندې وي نو لکه څنګه چې هغه ټول مسایلو ته رسیدګي کوي خو همداسې نارینه ته هم په کار ده چې د خپلو ماشومانو په پالنه کې د خپلې میرمنې سره د نیم نم زیات مرسته وکړي خو ټول چې رسمي دنده لري یا د ماسپښین درې بجې ځي کور ته یا څلور بجې ځي کافي وخت ده چې تر هغې وخته پورې خپل ماشومانو سره دوی کار وکړي په ځینو مسایلو ورسره وغږېږي په ډېره مینه باندې ورته کیسې ووایي چې د هغه خطراتونه چې دوی ورسره مخ کېږي باندې یا د کور دننه دا خو نه خپله ماشومان ځانونه وساتي
استاد شرف الدین عظیمی وایي چې نه یوازې مور پلار بلکې ټول هغه کسان چې ویني ماشوم له پیښې سره مخ کېږي هغه باید وژغوري
که تاسو په یو کوڅه کې ماشوم وینئ او ګورئ چې هغه په یو بیاله کې لویږي او تاسو هغه ونهنیسئ نجات ورنه کوئ ګناه ده او دا تاسو مسؤلیت ده اوس که کور ته راځئ کورنۍ چې ګډ ژوند کوي دا مسله دې ومني چې ماشومان معمولا له ستونزو ربړو سره رالویږي یو بل هغه کورنۍ هغه مور او هغه پلار هغه نیکه او هغه انا او په ټوله کې هغه کورنۍ او د هغې کورنۍ لویان چې د ماشوم د دغو کړو مخالف دي دوی اصلا د ماشوم له طبیعت سره نه دي بلد دوی اصلا د ماشوم د طبیعت خلاف څه غواړي د ماشوم همدغه طبیعت ده هغه د سایل صاحب خبره وایي ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د خندا او د زړه انداز یو ده ماشومان په ټوله دنیا کې همدغسې دي که د خوښه ده که د نه ده خوښه جنګ کوي بغارې وهي پیاله ماتوي شیشه ماتوي منډې وهي هر ماشوم باید د ورځې 5 کیلومتره وګرځي هر ماشوم باید د ورځې 5 وخته ډوډۍ وخوري ماشوم دغه انرژي چې اخلي دا باید مصرف کړي باید وګرځي دې خواته منډې کوي خواته منډې کوي دغه کړنې دغه ماتونې دا د ماشوم طبیعت ده
که چیرې خدای مکړه ماشوم له داسې پیښې سره مخ کېږي چې له عمله امري نو بیا د کورنۍ نورو غړو ته دا مناسبه نه ده چې یوازې د هغه مور تر فشار لاندې راولي هغه د پیښې مسؤوله وبولي بیا هم استاد عظیمي وایي
د ژوند پیښې مړینې څاکې لویدنې موټر وهنې له بام راخطا کېدنې دا ټولې د ژوند عادي پیښې دي طبیعي دي او کېږي خو ښه خبر دا ده چې میندې او پلرونه د خپلو اولادو مدیریت او پالنه خپله اصلي وظیفه وګڼي ډېر ځله داسې پیښه څه ده چې مور په جارو مصروفه وي، پلار په مطالعه مصروف وي او ماشوم یې په څا کې ولیږي. مور اصلا په دې نه پوهېږي چې اصلي مسؤلیت د دې دغه ماشوم ده. خو کله چې ماشوم مري او بیا کورنۍ راځي په هغه فشار راوړي، په دې کې کورنۍ هېڅ حق نه لري، هېڅ حق نه لري. کورنۍ که اولاد هم د دې ښځې خپل اولاد و، بچی و، خپل زوی و، خپل لور وه، د دې خپل سړی و. دا پېښه وسوه، ماشوم مړ سه، ماشوم زخمی سه، ماشوم مایوب سه، اوس څه کوی سئ؟ د تاسې دغه فشار راوړنه، د تاسې دغه د مور رټنه، سپکونه، وهنه، شکنجه کونه، اوس څه به درته کړي؟ مور وضعیت دومره خرابه کوي چې د دغې مور راتلونکي ماشومان هم اروایي ناروغانی او دغه ماشومان چې ژوندي د دوی هم رواني کوي او په ټوله کې مور هم له منځه یوسئ.
درنو اوریدونکو، ماشوم داسې مخلوق دی چې د ژوند په خوږو او ترخو، خطر او پیښو باندې نه پوهیږي. د ماشوم په دنیا کې یوازې لوبې، ساتیري، ژړا، خندا او هغه څه چې په زړه شي هغه ته رسیدل ضرور دي. نو ځکه له بدو پیښو یې ساتل د مشرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي.
آزادي راډیو لوونه تروو
یخ لگی بات ساتونا یا ریخ تیرا دے دلا وشو در بشما یا ریخ یخ لگی باتونا یا ریخ بات وشنا دلوری راگ یا ریخ یخ لگی باتونا یا ریخ دلننگو پسر می وخ کے وہ چوینا یا ریخ یخ لگی باتونا یا ریخ سب ہل من پلوری نظم
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است
یا بیش و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلت نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرون تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریون تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواره